رمشي ګرانو غتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوا ټي وی او ساته خبری خبرونه دا وړاندې کوونکی زه محوش چلیل
او زه کلثوم کاکر
کډر منو غتونکو او اوریدونکو نن د جمعې ورځ کال 2019 د دسمبر شپږمه نیټه ده. وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې. کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دی. یو شمېر رپورټونه سره ستاسو وړاندې راغلي یو ویډیو رپورټونه هم لرو، خو اول غوښ شه د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن د پېښور های کورټ وکیلانو په وینا په ګرده خبر پښتونخوا کې وکیلانو د صوبایي حکومت نوی قانون کوډ اف سیول پروسیجر کې د بدلون په ذات کار باندې اسکړي. وکیلانو وایي دغه نوی قانون سره به نه یوازې عام خلک د ستونزو سره مخ سي، بلکې په عدالتونو کې به مقدمو فیصلې هم وزنډيږي.
او د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه د اسلام آباد انتظامیه ته امر کړی چې تیره هفته د انګریزي ژبې ډون اخبار دفتر په ضد د احتجاجي مظاهره پلټنه دی وکړي.
او د افغانستان په کندز ولایت کې د طالب وسلوالو پولیسو ترمنځ نښته شوې چې پکې نه پولیس وژل شوي او یو ولس طالبان هم پکې وژل شوي. بلخوا پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د افغان سولې د خبرو بیا پیل کېدو هرکلی کړی.
قدر منو کتونکو او اوریدونکو دا او یو شمېر رپورټونه لرو وار په وار به وړاندې کوو. تاسو مونږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شي مونږ سره اوسه.
وایس اف امریکا د وډه یو وساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. تاسو ته په دې موضوعګانو تفصیلي راپورونه لرو. رساله مل اوسېږي. ورومبه هم د پاکستان څخه خبر درته لرو چې د پېښور های کورټ وکیلانو په وینا په ګرد خبر پښتونخوا کې وکیلانو د صوبایي حکومت نوی قانون کوډ اف سیول پروسیجر کې د بدلون په ذات کار بندیز کړی دی. صحیح لتون شای او د دې قانون کې څه بدلونونه سوي دي؟ عبدالرزاق تاسو یو راپور کې وړاندې کړئ.
وکیلانو وینا و چې کوم ترمیمونه په یاد قانون کې راوړل شوی دي هغه سره نه یوازې هغه خلک د ستونزو سره مخ کیږي چا چې د جیدات پلان جوړ کې عدالتونو کې کیسونه اچولي، بلکې دغه ترمیمونو په نتیجه کې په عدالتونو کې مقدمه د التواخ کار کې دوه سره وکیلان به هم د مشکلاتو سره مخ وي. وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د پیښور های کورټ وکیل اشتیاق احمد وینا وچی د نړیوال دی بعد دیوانی مقدمو کې د سیول جج فیصله پر ضد یو تن ډیسټریکټ جج ته اپیل کولو اختیار درلودو، خو په یاد قانون کې بدلون کول وروسته وس چې څوک د سیول جج د فیصله خلاف اپیل کوي نو هغه به های کورټ کې درخواست جمع کوي.
اوس دای چې کله د امندمنټ کوونکو دی کې هغه اپیل حق چې کم دی هغه خو برقرار پاتې شو، خو اپیل دا څو کو چې تاسو به اوس د سیول جج اگینست راځي های کورټ ته. کله دی های کورټ ته ډایرک راځي نو فال لیډی دلته 4-5 بجو پورې دونګ عدالتونه های کورټ کې ناشتي، نو دا فال لیډی اوور برډن دی، اوس به مزید زیاته پندنسي های کورټ ته راشي.
نو مولي زیاته کړه چې کوم خواست کوونکی په دیوانی مقدمو کې سټي یا د عدالت نه حکم امتناعي اغستو لپاره درخواست جمع کوي نو هغه به په دې خبر مجبور وي چې په های کورټ او ماتحت عدالتونو کې د مقدمه لپاره جدا جدا وکیلان ونیسي.
مین کیس وو های کورٹ ته دی وی راضی با او د سٹے والا به ڈسٹرکٹ جج ته راضی هچ وس یو پارٹی را هغه ته سٹے ور نه کو نا بم هغه خپل د غلب بیا وکیل نیسی هغه درخواست د پاره د سٹے را پاره چې ته ڈسٹرکٹ جج ته لاړ شو بیا چې کله مین کیس راضی نو هغه لبا بیا پیل نیسی نو یو قسم دا کلاینټ ته نقصان دی او دا د یو تجربه کوي او هغه تجربه چې کمی دی تر اوسه پورې په دې ملک کامیاب نه شوی.
د یاد عدالت یو بل وکیل شاهد محمود وایي چې کم خلک د پیښور های کورټ یا د یادې محکمې لخوا د صوبې په نورو سیمو کې ټاکلې شوې بینچونو نه لري ژوند کوي او په عدالتونو کې دیوانی مقدمې اچولې وي نو هغه ته به هم مشکلات مخې ته راځي.
فرض کا سرکټ بینچونه دی ملکن ممنګوالو نو هغه به اوس چې کوم کیسونه د شنګلي یا د بونیر یا د چترال یا د دیر یا اوسنن سبا باجوړلې هغه خلک به اوس واپس بیا دارالقضا سوات ته ځي، نو دا مشکلات جوړ کړل دی حوالے سره. اوس کیسونه وکیلانو جمع کړی دی لیډي هغه لیډي د ډیسټریکټ کورټس کې پینډینګ نو هغه ډایرکټ دا غزین را غختل زیات خلک پر ضلعو کې پریکټس کوي نو اوس واپس های کورټ ته راځي. نو کیسز لبرازین لیټیګنټ چې کم مقدمه مقدمه دا فریقین او د وکیلانو دوړو ته بده منی تکلیف دی. نو دا تکلیف د وجه نه دا امندمنټ نه وکیلانو متاثر دي او لیټیګنټ هم متاثر دي.
د خیبر پختونخوا صوبی د قانون وزیر سلطان محمد خان دیوانی وسته ویلی وو چې په عدالتونو کې دیوانی مقدمه تر کلونو پوري چلی چې لوځي خلکو ته په اسانه انصاف نه تر لاسه کیږي او دا چې د دیوانی مقدمو په قانون کې ترمیم کولو مقصد عدالتي نظام نور هم موثر جوړول دي کم چې بعد عام اولس په ګټوي.
غټه مسله دا و چې مین کیس به شروع خو خلکو به داسې زمینی درخواستونه پکې جمع کول لسټي اورډر زپاره دا غي د وجه نه باغ ټول کیس ودرېدو او لس لس کاله باغ کیس بیا ولاړو. نو غي د پاره پدې کې دا ترمیم راغی چې اوس به د یو کیس فایل به په دوه عدالتونو کې سایملټینیسلی چلیږي. یو فایل به یو جج صرف چلیږي هغه مین کیس او هغه به د دې نه نو دريږي چې چرته بل دي کې یو زمینی درخواست جمع شوی دی اوسه پورې درې اپیلونه په هر یو سیول کیس کې هغه را کم کړو سپه دي ترمیم لاندې دوه اپیلونه چې کم دي نو دغه شونه دا ټول شي نو دا کردار ادا کوي چې د سیول د دیوانی مقدمه هغه ټایم به کمي.
یاد دی وی چې د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ په احکاماتو د دیوانی مقدمو زر فیصله کولو او د هغې د پاره موثر لار را وستو په غرض په ججانو او وکیلانو مشتمل وکسیزا یو کمیټي ټاکلې شوې ده. دغه کمیټي با په یاد مقدمو کې اصلاحات راوړلو او خ قانون جوړولو په اړه عدالت ته خپل سفارشات وړاندې کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ګرانکتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوره او اوره، او د ډیوا په فیسبوک پانا وی او ای ډیوا باندې هم موږ دا وخت نیخ پنیغه ګوره. ورته یو بل رپورټر اخته د پاکستان د سنیټ د بشری حقوقو قائمه کمیټې د اسلام آباد انتظامیه ته امر کړی چې تیر هفته د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان دفتر په ضد د احتجاجي مظاهرې پلټنې دی وکړي. په دې باندې تفصیلي حال د اسلام آباد نه د ډیبو خبریال پیر ولایت شارا کوي.
د بشری حقوقو قائمه کمیټه کې اسلام آباد کې د وتلي اخبار ډان د محاصرې معاملې روچته شوې ده. د اسلام آباد ڈی آئی جی اپریشن وقار الدین لخوا کمیټې ته ویلې شوې چې پولیسو ته اطلاع ترلاسه شوې چې تر 500 پورې نامعلومه تنانو رډان اخبار محاصره کړې ده. خو د وقار الدین سید په وینا دوی ځکه په دې معاملې کې څه پلټنې نه دي کړې چې لا تر اوسه دغه پیښې حوالې سره ایف آئی آر یا مقدمه د دوی سره چا نه ده درج کړې. د اسلام آباد ډپټي کمشنر لخوا کمیټې ته ویلې شوې چې دغه محاصره کوونکي تړاو د کوم یو خاص ګوند سره نه و، او انتظامی مشر زیاته کړی چې دغه پیښې وروسته دوی د ډان اخبار دفتر تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې ډان اخبار برطانیې کې د ترهګرۍ په تور وژل شوي عثمان خان نومې تن وګړیتوب په حق له خبر چاپ کړی و. د بشري حقونو او د میډیا د ازادۍ لپاره کارکوونکي ملکي او نړیوال تنظیمونه دغه پیښې په سختو ټکو غندنه کوي، او دوی د پاکستان د حکومت نه رډان اخبار د محاصره کې ککړ تنانو د نیولو باوري جوړولو غوښتنې هم کوي. او د بشري حقوقو قائمه کمیټې هم اسلام آباد پولیسو ته احکامات جاری کړي که دغه پیښې په شا باندې د سمنظم جرم شواهد ترلاسه کیږي نو باید د هغې پلټنې دې وکړي شي. د لاهور اړوند د پولیس چارواکو کمیټې ته ویلي چې لاهور کې د طالب علمانو احتجاجي مظاهرو په مهال ریاست مخالفه نارې لګېدې. او بل ادا چې د پښتون کونسل په خوانی مشر عالمگیر وزیر هم د خپل تقریر د لارې خلک د ریاست په ضد را پارولو هڅه کولې، ځکه دوی د عالمگیر وزیر په شمول دغه مظاهرو د منتظمینو او د نور یو شمېر مظاهرچیانو په ضد مقدمې درج کړې دي. خو په دې موقعه کمیټې ته حاضر د طلبا یو والی غورځنګ یو منتظم پروفیسر امار د پنجاب پولیسو دغه تورونه رد کړي دي، او مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د کمیټې بل یو غړي او حکومتي اتحاد کې شامل د ایم کیو ایم سینیټر بیرسٹر سیف هم دغه مظاهرو ملاتړ کړی دی. او بیرسٹر سیف لاهور کې دغه مظاهرو کې شریک د مردان ولی خان پوهنتون کې د مذهب سپکاوي دروغ الزام باندې وجل شوی مشال خان پلار اقبال لالا باندې د مقدمې جوړولو په اقدام هم اندېښنې ښودلې دي. او بیا کمیټې په دې معامله د پنجاب پوهنتون وایس چانسلر رابللو تر څنګ صوبایي پولیسو ته د اقبال لالا پر خلاف مقدمې بیرته اخیستو هدایت کړی دی. او د کمیټې دغه پریکړو په حق له د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ډیور ریډیو ته صدا سوایي،
ما خو دا غوښتنه وکړه چې د سوداګر د ایف آی آر ختم کړي. البته کمیټې دا دغه وکړي چې اقبال لالا به نوم به په باسي د ایف آی آر ځه او دا نور سي د انور غبن په خپله طریقه باندې پکاري چې دا هله کاست ول خبره ختم کړي.
او د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکو د سېنات د بشري حقوقو پارلماني سکتر لالچند هم په غلط ډول د چا خلاف ایف آی آر درج کېدو غندنه کوي.
اگر کسی بھی کوئی غلط ایف آئی آر پولیس کرتی ہے تو اس کو قابل مذمت ہے اور اس کو فوری طور پر میرا بھی ذاتی موقف ہے واپس ہونا چاہیے.
آغا وائی کو پولیس دا چا پزد غلط مقدمہ درج کری وینو آغا دا غندن وردا او باید چ واپس تے واغستلی شی. کسو هم دا طلبا یو والی غرزنگ دا مظاہرے دا پاکستان پا یوش میر خارونو کی شیوی، خو مهمه خبر دا دا چی پدی کی آواز لاہور کی مقدمه درج شوی دی.
وایس آف امریکا چې ودا را سره ملو سیږي خبرونه لا دوام لري. پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کړی دی. ربیع پیر نور تفصیلات تاسو ته په یو راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ته ونیزه خبري غونډه سره د وینا په محل وویل،
پاکستان هاز ویلکم دی اناونسمنت ریګارډینګ دی ریزمپشن اف یو اس طالبان ټاکس. وی هوپ دټ اٹ ویل لیډ ټو انټرا افغان نیګوسییشنز اینڈ الټیمیټلی ټو ا پیسفل اینڈ سٹیبل افغانستان.
پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیرته پیل کولو اعلان هرکلی کړی. موږ هیله لرو چې دغه خبرې به د افغانانو ترمنځ خبرو او پر امن افغانستان ته لار جوړوي. د خبري اژانس رایټرز مخه د امریکا د بهرنی چارو وزارت لاړخ خبر سوی بیان کې ویل سوی دی چې امریکایي صدر ځانګړي استازي سلمی خلیل زاد په قطر کې د طالب مشرانو سره د افغانستان د دزبندۍ او هلته روان جګړې د هواري د پاره پرګامونو خبرې بیرته شروع کوي. د دې څخه وړاندې خلیل زاد کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غني سره هم لیدلې و. د مطبوعاتو تر مخه دغه پرمختګ د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د نومبر په 28مه نیټه د افغانستان ناصافه سفر ورسته مخیته راغلی دی. مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې د خبرې یو ځل بیا د پاکستان په مرسته پیل کیږي. نن هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د امریکایي ناظم الامور هال جونز سره هم لیدلی او په لیدنه کې په خصوصي توګه د افغانستان پر چارو باندې خبرې سوي دي. بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا هم ویلي چې په افغانستان کې د امن لپاره به پاکستان خپل کردار په خلاص نیت سره ادا کوي. بلړخته چېړونکو هم د خبرو دغه اعلان اهم ګرځوي. په دې اړه مشر جرنالیست طاهر خان وایي،
پیم واړی او طالب هم واړی، البته لږ شیانو باندې اختلاف شته. طالب ګمان نه کوم چې هغه به دې ته راضی شي اوربند اوس، لیکن
امریکایی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د تیری جمع په ورځ د افغانستان ناصافه سفر کړی وو او د باګرام فوجي مرکز کې د افغان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی او خپل د فوجان سره لیدلی وو او ویلی وو چې طالبان خبرې کول غواړي او دوی به هم د خبرې د نوي سره ور سر پیل کوي. عرب نیوز د طالبانو د ویان سهیل شاهین د خولې وایي چې امریکا سره د خبرو بیرته پیل کولو تیار دی او دا خبرې به د درې میاشتو د ځنډ وروسته یو ځل بیا شروع سیم. د امریکا او د طالبانو ترمنځ شاوخوا یو کال کې د خبرو نه پړاو سوي و. خو د ستمبر په اتمه نیټه په کابل کې د یو برید وروسته چې پکې د یو امریکایي فوجي عسکر په شمول دولس تنه وژل سوي و، امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د خبرې ودرولو اعلان کړی و. څېړونکو وینا ده چې د خبرو تیرو نه پړاو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لوزنامه سرته رسېدلې وه، یوازې لاسلیک کېدلې پاتې و. او اوس دوی فکر لري چې په اوسنی خبرو کې به هڅې کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل کړی سي او طالبان ډزبندۍ ته تیار کړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا دوله خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو وړاندې کیږي. تاسو وړاندې په سټکو کې هم واوریدل چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه د هڅو ارګلې کړي دي. هم په دې لړ زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د ویډیو لینک ته لار را سره ملګری شوی دی چې په دې موضوعګانو را سره خبرې وکړي. پیر صاحب، ستړي مسئ،
په خیر.
پیر صاحب، د افغانستان د سولې لپاره چې څومره هڅې سوي دي، پرمختګ څومره سوي دي؟
نو جی، پرمختګ خو اوسه پورې دا سوي ده چې کوم امریکایي اعلان کړی دا سټیټ ډپارټمنټ دلته دا خبرې کړې دي چې زلمی خلیلزاد قطر دوحه ته تللی ده او اورې بدای طالبانو سره ملاقات کوي او چې کوم د سلسله د خبرو درې میاشتو نه چې کوم ختم شوی وه هغه به بیا شروع کړي او طالبانو سره به دوی کوشش پیدا وي چې خبرې وکړي د افغانانو منځ کې چې کوم خبرې د شروع کولو باندې. نو دا یو ډېر غټ پرمختګ ده چې کوم خبرې درېدلې وې چې صدر ټرمپ کله اعلان کړی و چې دوی طالبانو سره خبرې او چې کوم دلته ملاقات و په امریکا شې هغه کینسل کړه او هغه نه بعد دا یو پرمختګ ده چې هغه سلسله بیا شروع سو. نو دا اوسه پورې خو دوی نن رسیدلی دا سرچینې دا وایي چې دا په قطر شه د زلمی خلیلزاد او دا به خبرې شروع کړي. نو موږ وګورو چې دوی آیا په هغه خبرې چې په کومه باندې دا سلسله د خبرو درېدلې و هغه بیا دوی شروع کړي، په کومه خبرې به دوی اتفاق وسی. اول چې اوسه پورې په خبرو د عمل شې خندونو نستا او دوی به کوشش کوي چې په یو موافقه سره راورسي.
پیر صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پل کې دوه د اعلان وروسته پاکستان د دې هرکلی کړی دی. پاکستان ز خاصه تمې لري امریکا او افغانستان او سر رول به د پاکستان په دې خبرو کې؟
نو رول خو پاکستان اوسه پورې دا وایي چې دا کوم خبرې شروع دي دا د پاکستان په مرسته شروع شوی دي او پاکستان طالبان دخته راضی کړل چې دوی امریکای سره خبرو تکشه نه. خو امریکا دا وایي چې دا خو پاکستان یو ډیر غټ کار کړی دا خو امریکا ونه غوښتنه کوي چې پاکستان د نور هم وکړي او دا غوښتنه دلته چې عمران خان راغلی و په هغه وخت شې ها ورنه کړی وي اوسه پورې ورنه کوي او هغه دا دی چې پاکستان د نور هم وکی او طالبان د افغانان افغان حکومت سره د خبرو تکشینوي او دزبندی ته د راضی کی. نو دا غوښتنه پاکستان نه او سپوره دی او بل پاکستان دا تم دوی وای چې پاکستان په کار د چکم دی په اثر د طالبانو باندې هغه استعمال کی او دا مرسته د نور هم زیاته کی.
پیر صاحب، نن هم د افغانستان په کندز ولایت کې د طالب وسلوالو او د پولیس ترمنځ نښته شوې چې پکې نه پولیس عسکر او یو ولس طالب وژل شوی دی. څه فکر کوي که یو خوا د سولې خبرې بیا پیل کې دوه سي روانې دي او یو خوا بیا دغه ډول د تشدد پیښې کېږي، دغه ډول پیښې به د سولې خبرو کې خنډ یا ستونزه ولري؟
بالکل، دا به خند وي او دا ډیره غټه یو مطالبه ده د امریکای ها د افغان حکومت ها چې باید چې په چیرې ها دنیا شتا سوګور چې چیرې سوله خبره شروع کیږي نو دزبندی اعلان وسی اعتماد سازی کیږي. اغه موجوینو چې دلته نسته طالبان د غسی لګیا دي حمله ها کوي او بل طالبان د دزبندی اعلان نه کوي لګیا دي او افغان حکومت سره نیخ په نیغه نقشې نه. نو چې کله پورې دوی دا دوه بنیادی کارونه نه وکي چې کوم امریکا غواړي نیټو سیکرټری جنرال د نیټو چې کوم استاد دی په افغانستان په اړه نیکولس کې هغه هم بل ورځ دا خبره کړې و دلته نیټو په سمټ شي په لندن شغه دا ویلو چې طالبان د باید د تشدد کم کی او د نور کمولو لوز ده هو کی او بل دوی دغه خبره کړی و چې د افغان داسې حالات سره جوړ سي چې افغانان خپل شکشن یا د مسلې حل وباسي نو دا نیخ په نیخ اکشن استل د طالبانو او د افغان حکومت ډیر ضروری ده او هغه باندې امریکا هټینګار کوي ناتو هم کوي افغان حکومت په خپل هوایي پاکستان هم نن چې تاسو بیان واره په غشت دا ویلي چې موږ هغه یو عمل مرسته کوو چې کوم افغانانو په واک اختیار شوی نو دا ډیره بنیادی خبره ده خو اوس په طالبان دخت غاړه نه ژدي چې دوی دزبندی اعلان وکړي او افغان حکومت سره نیخ په نیخ اکشن ني چې کله پورې دوی دا نوې کړي نه مانه د خیال چې د اصول عمل سره شروع سبای به وي
ډیره مننه پر سب تفصيلات را کولو
ډیره مننه
اف امریکا چې ودا خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه تاسو ورسته تفصيلات واوریدې هم تاسو ته د افغانستان څخه یو بل مهم اړخته راپور لرو چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسې ته د ټولو سترګې دي او ټوله توجه هم هغه خواته ده خو بیا کبل خو وکړي سي هغه سیمه چرته چې د دا افغان طالبانو تر قبضې لاندې دي هغه ځای خلک یا د هغه سیمه خلک ژوند څنګه کوي په دې اړه باندې یو سیړنه شوی و او د دې سیړنې راپور جاری شوی و چې 13 ورځې د امریکا واشنگتن ډي سي یو سیړنیز مرکز کې په دې راپور باندې غونډه شوی و زموږ همکارم او جلیل ورته ورغلی او ما وشته سولې دل په د عام خلکو د ژوند کم اړخونه ته پکې کتنه شوی
کلسوم څنګه چې تاسو ول چې په دې ډول سړنې شی و کم خلکو چې دې سړنې باندې کار کوو هغه یو سروې کړي سلو نه زیات خلکو سره مرکه وکړي چې پکې طالبان افغان حکومتي چارواکي به عام چې کم خلک دې سره مرکه شي او هغه په بنیاد به رپورت تیار شي او پرون په یو ایس ای پی کې هم په دې موضوع باندې یو بحث شو سړونکو پکې برخه واغسته نو دوی په دې کې تعلیم د جنکو تعلیم او صحت چې دی دا یو قتل چې د طالبانو کنټرول لاندې سیمو کې خلک چې دینو د دوی دا سہولتونه بنیادی سہولتونه څنګه دي اول به تعلیم په اړه لاړ شو چې تعلیم بخنورم صحت پر بلار شو چې د صحت سہولتونو په اړه چلته کم سړنکاران ناسو نو هغه دا خبرو کړ چې په دې کې د طالبانو په دریس کې د مخ په مقابله کې بدلون راغلی الته د افغانستان په اړه باندې د یو ایس ای پی سړنکار سکاٹ سمیت
On the health side, though, there are two issues. One, you have fewer Taliban who are actually health experts who know what they should be looking for, so monitoring is less effective there. And then you have a huge problem with women's health, because there are very few women doctors or nurses in Taliban areas, and certainly there are even fewer who are not in Taliban areas and who want to go and work under Taliban control. So there's a massive and kind of tragic disparities
Scott Smith هم دا خبره کوي چې د صحت چې کوم څنګه ده نو د تعلیم څنګه په مقابله کې دلته چې دین او د افغانستان طالبان چې دی غوې دومره ساره نه کوي ځکه چې طالبانو سره د صحت چې کوم ماهران دی غوې ډیر کم دی خدای ویل چې مخکې په مقابله کې د دوی په سوچ کې فرق راغلی هغه اوس د بی مرکزونو پریدي ډاکټرانو نرسونو چې دینو هغه الته کار کوي خو دا خبر دی کړ چې د خزو لپاره چې کوم د طبي سانتیاوی دی هغه ډیر کم دی نش برابر دی ځکه چې یو خلته د خزینه ډاکټرانو شمیره ډیره کم ده او بیا چې کوم نورو علاقو نه چې کوم چې د حکومت کنټرول لاندې ني نو التنا بیا ډېری زیاتې کمې داسې خزینه ډاکټرانه یا نور طبي کارکونکو دي چې هغه په دې رضا شي چې هغه راشي او طالبانو کنټرول لاندې سیمو کې کار وکړي نو د دې مطلب دا شو چې کو په طالبانو کنټرول لاندې سیمه کې خزه ناروغ کیږي نو مطلب دا چې هغه به د مرګ سره مخ کیږي بیا بل شو تعلیم مړخته تعلیم په حق لباندې هم چې دینو خلکو سره مرکه او شوې پښتنه شوې په دې لباندې سکاٹ سمیت صدا سوای
manifestation of the government, and the policy of the Taliban was to destroy the school. It was to intimidate teachers, and if they didn't stop teaching, to kill them. And this happened. Once you begin controlling more territory, and you realize that people want some kind of education for their children, well, then you end up providing that education. And that was not just, I would say, a pragmatic shift.
تعلیم پړه دوی دا خبر وکړه چې تعلیم څنګه څنګه چې د طالبانو واک سی واکیدون دوی دا شی وکړو چې خلک غواړي چې خپل ماشومان چې دینو ته تعلیم ورکړي نو بیا دې رخت طالبانو په سوچ کې سلک بدلون راغلی دی او دوی وایي چې په خوا به د دوی تعلیم اړخته نظریه بدله و دوی بسکولونه تبا کول استادان به وجل او خلک به د دې خبرې نه منع کول چې خپل ماشومان ته تعلیم ورکړي خو وس دادا چې دوی سکولونه پریخی دی خو سخت سارنه کیږي د دوی چې کوم دي استادان چې کوم پسکلونو کې هغه دوی د خپل خوخي ټاکی او هغه استادان چې کوم د دوی د نظریه سره وي بل پسکلونو کې نصاب چې دی هغه دوی د خپل خوخي ساتل دي اسلامي نصاب چې دی هغه دوی ساتل دي او بیا اسلامي تعلیم چې دی هغه لازمی کړی شوی دی جینکو تعلیم پړه البته دی وای چې دومره زیات بدلون نه دی راغلی سوچ کې جینکو لپاره دارا چې شپږم ټولګي پورې اجازه ورکړی شوی خو هغه هم هاغه سیمو کې چرته چې خلک غواړي چې غوي جینکې چې دی تعلیم ترلاسه کړي په کوم سیمو کې چې بیا خلک دې طرف ته زور نه کوي نو هلته د جینکو سکولونه لا اوس هم بندي او جینکې چې دی نو هغه سکولونو ته نه ځي.
ډیره مننه ماوش.
مننه.
وایس اف امریکا د وډه خبرونه د عوام لري سره ملوسیږي یو شمیر نور مهم خبرونه باندې تاسو لپاره تفصیلی راپورونه لرو. اوس د پاکستان د اقتصاد په اړه یو بل راپور درته لرو چې د ایشیای پرمختیایي بانک د پاکستان د ځپل شوي اقتصاد لپاره په بیړنۍ توګه د 1.1 کروڑ روپو پور منظوري ورکړې ده. څه تفصیلات دي تاسو الیاس خان صاحب په یو راپور کې لري.
آسیایی پرمختیا بینک پاکستان ته په مجموعی توګه د 1.1 کروڑ ډالرو د بیړنی قرض منظوري ورکړې ده. د ایشین ډیولپمنټ بینک د یو پریس ریلیز تر مخه د دې قرض مقصد د هیواد اقتصاد ته سمدستی مرسته ورکول او مخ په ښکته تلونکي معیشت مضبوطول دي. د اعلامیې تر مخه چې دا قرض د بیلابیل قرض ورکوونکو ادارو یا ملټي ډونرز د اقتصادي اصلاحاتو پروګرام برخه ده، کوم چې نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF د سوري د لاندې ورکول کیږي چې دا غرنګ ملکی اقتصاد ته استحکام ملاوشي، کوم چې د کال 2013 په میانس کې ډیر سخت اغیزمند شوی وو. په ډاګه دی چې د دې قرض منظوري د IMF په تعاون سره د پاکستان لخوا یو شمیر اصلاحات کول او دې لړکی اوچت کړی شوي ګامونه عملي کولو نه وروسته ورکړی شوی ده. بلخوا په یو بله اعلامیه کې ایشین ډیولپمنټ بینک د پاکستان توانۍ څانګه کې د پالیسۍ بنیادي اډانه کې مالی استحکام راوستل او د خنډانو مخنیوي دپاره د حکومت مالی مرستو لپاره 1.5 کروڑ ډالر د قرض منظوري هم ورکړې ده. ایشین ډیولپمنټ بینک دا قرض په داسې مهال ورکړی دی چې پرون د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اظہر کامی اسمبلۍ ته ویلي وو چې موجوده حکومت په تیر یو کال کې د 40 هیوادونو او مالیاتي ادارو نه څه د پاسه 10 اربع ډالره قرضې اخیستې دي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF هم روان مالي کال د جولای په میاشت کې پاکستان ته 6 بلیونه ډالره پور ورکولو منظوري ورکړې وه. د پاکستان مخ په ښکته تلونکي اقتصادي حالت او د دې قرضو په اړه ډیو ریډیو سره خبرو کې د اسلامي پوهنتون د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي چې پاکستان به هغه وخت د قرض د بوج نه راوځي او اقتصادي شرایینمو به مخ په وړاندې ځي کله چې خپل برآمدات یا ایکسپورت سیوا کی
دا حکومت خدا کلیم کوي چې موږ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې نه هغه کم کو. خو زما خپل خیال دارے چې بزیر دی چې ام پی په امپورټ باندې پابندې نه ولا ګولې شي، اصل کې کو پرخه د ایکسپورت په سایډ باندې کار وکړي، یعنی برآمدات زموږ سیوا شي او به په کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کې محکمې راشي نو د هغې به عوامو ته یو عام وګړي په زندګۍ کې د هغې نړۍ باندې ډېر ښه اثر پرېوتی شي. خو که پرسته مونږ امپورټ ریسټرکټ کړو او ایکسپورټ په خپل ځګې باندې ولاړي نو که دغه کرنټ اکاونټ ډیفیسټ تجارتي خساره کم هم شي، خو په زیر د دې چې د هغې عوامو ته پیدا وشي نو هغه نقصان هم راتلی شي.
د پاکستان کل بیرونی قرضې د روان کال مارچ میاشتې پورې 115 بلیون ډالر ته رسیدلی دي او حکومت وایي چې 13 میاشتې د دې قرضو په سود کې 1 بلیون ډالر واپس کړي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. وړاندې کوي یو بل رپورت، پاکستان د غیر قانون پیسو د سار نړیوال ادارې ایف ای ټی ایف سره د دوی چې کوم شرطونه متور کړی په دې اړه باندې یو حتمی رپورت دی نو دا جمع کړی دی. او د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اصفر میډیا ته ویلي دي چې اوس په ایف ای ٹی ایف د رپورٹ جائزے غستو رستو پاکستان سرا غنڈا کبھی پدیڑ باندھے تھے. اسلام آباد نہ دریو خبریال ارشد حسین رپورٹ تاستر باندھے کو
ځای مطبوعات د سرچینو د خپل لیکي چې د ترهګرې د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل د سار نړیواله ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته لیږلی شوی دغه رپورت د خارجه او د خزانه د چارو وزارتونو، سکیورټي اند ایکسچینج کمیشن اف پاکستان او فاینانشل مانیټرینګ یونټ په ګډه تیار کړي. ښکاره دی چې د 13 اکتوبر په میاشت کې ایف ای ټی ایف پر لپسې د پاکستان نامه په خړ نوم لړکې برقراره ساتلې وه او خبرداري ورکړی چې د کال 2020 فروری پورې په ویشتو سپارښت تنو پزله پورې عمل و نکړي شو نو نامه په تور فهرست کې هم اچول کې دي شي. مطبوعات وایي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ویشتو سپارښتنو کې په 500 سوالونو باندې د پاکستان په کارکردګۍ د اطمینان څرګندونه کړې وه او له هغې وروسته پاکستان د پاتې 200 سپارښتنو په اړه خپل رپورت دغه ادارې ته لیږلې. مطبوعات د سرچینو د قول لیکي چې د راتلونکي کال جنوري په 21مه نیټه به د ایف ای ټی ایف غونډه د سیډنی پر ځای د چین سرخار بیجینګ کې کیږي او بیا به د ایف ای ټی ایف کمیټي خپل سفارشات تیاروي او له هغې وروسته به د فروری په اولنې اونۍ کې د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه د وښکلو یا نه وښکلو پریکړه کوي. سیلنکار او خبریال مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي د ایف ای ټی ایف د بیا کتنې په 13 غونډه کې د غیدارې په 20 سپارښتنو کې د پاکستان 15 ګامونه سم ګرځولي وو.
لیکن میرا خیال جی ہے کہ فلی تو کمپلائنٹ شاید نہ ہو لیکن پارشلی جو ہے کچھ اور پوائنٹس سے پاکستان جو کمپلائنٹ ہو جائے گا.
هغه وایي دا به کتل وی چې پاکستان تر کومه حدا ایف ای ٹی ایف پخپل پور تکڑے گامونو قانے کوي. دا با پراتلون کی غونډه کې معلوم شي. خو زما په ان ګرانه ده چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف په 2 سپارښتنو بشپړه عمل وکړي شي. خو کې دي شي چې ځنې سپارښتنې عملی هم کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستان لدې مخ کې هم د کال 2012 او 2015 پورې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سارنې په نوم لړکې شامل پاتې شوی وو. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غړو هیوادونو شمیره 13 ده چې پکې امریکا، برتانیا، چین، هندوستان او د ترکیه په ګډون نور 15 هیوادونه شامل دي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس بنیادی کار په نړیوال کچ د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره ګامونه اغستل دي.
ویس آف امریکہ امریکا دیوه د خبرونه دوام لري را سره ملوسی جوی د خبر پښتون خاص خای او راپور در فرمانده کهو چې د دی ایالت الیکشن کمیشن په وینا په دی صوبه کې ایالت کې نږدې 2.6 میلیون ښځې دي چې ووټونه نه دي رجسټر. په دې لړ کې د الیکشن کمیشن د جنډر افیر ډایرکټر هارون خان وایي چې په دې کې زیاتره د ښځو سره شناختي کارډونه نسته او ځکه اوس د الیکشن کمیشن د نادرا سره په مرسته زیاتره میرمنو ته مفت او په اسانه طریقه شناختي کارډونو جوړولو یو پروسه پیل کړې ده. حمیدالله تاسو تفصیلات په یو راپور کې لري.
د اور د اندراج د کامیر وس په محل د پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي دا وخت په ټوله صوبه کې د شپږ شتلکو زنانو اوټونه نه دي اندراج شوي او د دې غټه وجه د دې زنانو سره د کمیشن هدي کارډ نشواره دي. د الیکشن کمیشن د جنډر یا سنفیو مورو ډایرکټر هارون شینواری وایي
اسا کال چکم تیم دی غدا دی چې د زنانو جو سمره وټونه پاتې دي اندراج نه ټول پاکستان کې 1.5 کروڑ زنانه د نارینو په مقابله کې پاتې دي او په خیبر پختونخوا کې 26 لاکھ زنانه چې کوم دی غدا ووټ نه محروم دي او هغه کې بنیادی وجه چې کوم دا شناختی کارت چې کوم دی دا نه جوړول دي ځکه چې پاکستان قانون دا دی چې سو پورې ته 300 کال نه شي شناختی کارت دي نه غسه پورې ته ووټر لیست حصہ نشي جوړېدلې.
هارون شینواری زیاتوي په ټول هیواد کې د ووټونو د اندراج نه پاتې زنانه بیا 1.5 کروڑ دي. دا وخت الیکشن کمیشن په ټول هیواد کې د نادرا سره په شریکه د زنانه او د شناختی کارتونو جوړولو پروژه چلی. هارون شینواری وایي د پښتونخوا په قبایلي او شامل شو ضلعو کې بیا د نادرا پر مرسته په لرو پرتو سیمو او غریزه علاقو کې ځانګړې پروژې هم چلول کیږي چې زیاتره قبایلي زنانه شناختي کارډونه ولري.
دا فیسیلیټیشن هر زنانو ته ورکوو چې کومې زنانه مجبورې د وجنه د معاشي مجبورې د وجنه هغوی نشي تللی نادرا سنټر ته شناختي کارډ حاصلولو لپاره نو هغوی له فری ټرانسپورټ ورکوو او نادرا سنټر ته ټول پاکستان کې مونږ هغه بوزو چې هغوی شناختي کارډ جوړ کړو شناختي کارډ مونږ ته بالکل فری کړی دی چې کوم اول ځل زنانه 18 سال ته رسیږي. نو دا گیپ دا سړو د پاره هم دی 18 سال د پاره خو چونکې خواتین زمونږ فوکس ځکه دي چې زمونږ تاسو وګورئ همیش د خواتینو ټرن آؤٹ د سړو په مقابله کې پاکستان په هر ضلع کې هر علاقې کم.
هارون شینواری زیاتی په تیرو شپږو میاشتو کې 1,02,000 قبایلي زنانه او 6,00,000 د پښتونخوا د زړو زلو زنانو ته د نادره په مرسته ویډیا شناختي کارډونه اجرا شوي دي او بیا یې اوټونه اندراج شوي دي. په دې کې د مدني ټولنو تنظیمونو نه د مدد اغستو سره سره 8,000 طالب علمانو والنټیر یا رضاکارانه خدمات ورکړي دي. دا وخت په ټول هیواد کې نږدې 1,00,000 اوټونه اندراج دي خو دې کې نارینه 6,00,000 او زنانه یوازې 3,50,000 اوټرانې دي. خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز پی خبر.
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار يم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچي کې اوسېګم او سبق هم په کراچي کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاده زفر کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
په خیر اغلی بيبي شيرين کې تاسو ته هرکلی وایو.
بيبي شيرين
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آئنده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو. موږ به سکولونو ته ځو. موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا
وې وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري دوام لري. تاسو ته خبرونه کې یو مهمه مرکه لرو، که څه هم په پاکستان کې د کشنی عمر د ودونو لپاره وار په واره پروګرامونه کیږي او دا غندنه هم کیږي، خو او به ټاکل سوی هم ده چې دا تلس کالو زخه کشنی عمر کې ودونه باید د انجنو یا د لوکانو غنه وایسي. خو بیا د ځینې مشکلاتو له وجې زخه ډیر مور پلار داسې وي چې خپل لوڼه ودونه د اتلس کالو څخه کم عمر کې هم وکړي. تاسو ته د یو میرمن کیسه وړاندې کوي، صادق قاسم شاه، چې په کوچني عمر کې واده سوی او د هغې وروسته څومره د ستونزو سره ژوند ښکار سوی.
د خیر خیګړې او تحفظ قانون وایي د اتلس کالنه کم عمره کس ماشوم دی، خو د مور او پلار د دباو او خوښي، غریبۍ او بې شمېره ټولنیز مسلو د لاسه څه ماشومانې په کم عمره کې واده شي او بیا د خپل د ناپوهۍ او عمر د لاسه د خپل نوي ژوند ذمواری نشي ترسره کولی او اکثر د جسماني او ذهني تشدد ښکار کیږي. د چارسدې ضلعې د شیرپاو کلي هوا هم څه داسې کیسه ده. دغه ولس کلنه ماشومه د 12 کاله عمر کې واده شوې وه او په خپل وروسته یو لس میاشتو ماشومې مور ده، خو اوس خپلې کونډې مور کره مروره ناسته ده او وجه تشدد ښایي.
لکه زه په زما چې واده زه په هیڅ نه پوهېدم، زما عمر 12 کاله وځي، اوس عمر لکه 4 کاله مې هلته تیر کړ، اوس مې عمر 18 کاله دی او دی لکه هلته په ما باندې ډېرې زیاتې سختۍ تیرې کړې دي، چې په ما باندې لکه سر باندې ډېر زیات والله کړي دي چې دا به کله دغه شي. بس حاجي نارې را باندې لکه تیرې کړې دي، دا خاوند طرف په مرا باندې سخته وه، د لیوریانو لکه ټولو یو سلا وه، روټۍ هم نه راکولې جي که داسې په واسا. بس پته نه لګي لکه د امیدوار بغیر دستان نه را باندې بل ځای والی نه دی، لکه هر ځای لکه یو ځای هم زیاتی نه دی، لکه دوی په ما باندې د خپل مرګ کوشش کړی دی لکه دا مړه شي. خو دا ده چې بس زه بیمار شوم لکه دا ماشومه نه وشي او دغه نځي لکه په دې باندې زما دلته ډېر لکه ماشومه هم زما دلته وشوه، نو لکه ډېر زیات سخت دی او دغه سره ډېره زیاته مخامخ شوی یم. خو بس څه به وکړم، په ژوند کې هر څه راځي، غم هم راځي، خوشحالي هم راځي، هر څه راځي.
د هوا مور زرمینه د خپل لور ژوند کتو نه پس وایي نورو ته نصیحت کوي چې څوک دې هم وړوکوالي کې خپل لونه نه ودوي.
دریم چې یو دې وړو لور څوک چاله نه ورکوي، ځکه چې زما د لور د حالات دي، دا نور پسې خلک دې راځي دوی وړې نه ورکوم، ځکه چې پر یو باندې دغه شوم ستی شوم، دغه زما خو نور څوک نشته، دغه درې لوڼه مې یوځای یم، پلار یې مرد روري نشته، نو بس دا خلک دې مهرباني وکړي چې دغسې وړه لور دې نه ورکوي او لاول دې ښه ګوري.
یو سرکاري روغتون کې کارکوونکي د نفسیات یو ماهره همیرا بی بی وای په کم عمره کې واده په خپل یو تشدد دی. هغه وای کمی ماشومان په کم عمره کې واده شي او د تشدد ښکار شي، هغوی د ډیرو ذهنو مسلو لکه د کمتري احساس، ذهني دباو او د خفګان غوندې نفسیاتي مسلو ښکار کیږي.
هغه ټیم کې ماشوم دوره انفټ دی، فزیکلی هم دی انفټ دی او سایکولوژیکلی سلف استیم دا غلو شي، ځکه چې خپل خو در وخت خبرې کیږي بیا لاس پروچو تور کیږي، بیا هغه تشدد فزیکل نه زیات تر ایموشنلی چې کم دی ډیر زیات خراب شي.
که په پاکستان کې د انګریز د وختو د کال 1901 دیرشم د ماشومانو د ودونو مخنیوي قانون موجود دی چې په کې د 18 کال نه کم عمر الک او د 14 کال نه کم عمر جنای واده کولو سزا شپږ میاشتو قید او 50,000 جرمانه ده، خو په روان وختونو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي اوس هم د ماشومانو د ودونو مخنیوي لپاره یو مضبوط قانون غواړي. خو پوهان وایي تر څو مور او پلار په خپله د خپل ماشوم لور یا د زوی د ژوند، تعلیم او صحت خیال نه ساتي، د کم عمره ودونو ښکار ماشومان به جسماني او د نفسیاتي تشدد ښکار کیږي او د هغوی راتلونکي ژوند به د نفسیاتي مسلو نه ډک وي. کیمرامین هاشم علي سره، صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زن دا یو نبیلوم نو بلا با لازمن خوخوم
که بل سو که کئی او کنا
صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د خبرونه دوام لري تاسو ته د بلوچستان څخه یو راپور وړاندې کوو چې سرشار کوټه کې د شوزو سره د تشدد په ضد دوه ورځنۍ آرټس اگزیبیشن یا د هنر نندارتون ترسره شوی دی حمید سمسور تاسو ته یو راپور وړاندې کوي
د کوټي په آر کونسل کې دغه نندارتون د شوزو د تشدد د مخنیوي لپاره د شپاړس ورځنۍ کمپین برخه وله په کوم کې سي اته څلويشت انځورګرو ګډون درلودی د غیر دولتي موسسې شرکتګا له لوري ترتیب سوی و هنرمندانو انځورګرو په ټولنه کې د ښځو په ضد د جنسي تیری د تشدد د زیاتوب سره سره د دوی حقوق تر پښو لاندې کول د دوی د انځورونو مهم ټکی و په ټولنه کې د نجونو او د ښځو لپاره یو شمیر قبایلي ناوړه دودونه چې دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ کړي دي انځورګرو دوی د خپل قلم په ذریعه باندې ښکاره کړي وو د نجونو د تعلیم په ډګر کې د کوچنیو نجونو بې وخته ودونه هم د دوی د انځورونو برخه وله او دغه ډول ښځې او نجونه چې دلته په خپل ژوند کې دوی په خپله خوښه نه واده کولی سي او نه د باندې وتلی سي او نه دوی ته د عالي زده کړو لپاره اجازت ورکول کېږي
میرا نام ماهین ہے اور میں شرکت گا وومنز ریسورس سینٹر کے ساتھ کام کرتی ہوں اور یہ جو ہم نے پینٹنگ ایگزیبیشن ارگنائز کیا ہے
زما نوم ماهین ده زه د شرکت گا سره کار کوم دغه نندارتون چې موږ ترتیب کړی دی دا نړیوال کمپین دی چې هر کال په بیلابیل عنوان باندې ترتیب کیږي د ساس کال عنوان دا دی چې د نرو او د ښځو ترمنځ دی سنفی توپیر دی ختم کړل سي دلته جنسي تیری او د ښځو زورونی ډیر زیات دي موږ هم غواړو چې موږ د یو بشر په شان باندې دلته د خوند ژوند تیر کړو کتونکو ویل چې انځورګری یو ډیر اغیز لرونکی ذریعه ده چې د خلکو په متاثر کولو کې ډیر توان لري د مختلفو رنګونو په کارولو باندې چې د ښځو تشدد د دوی زورونی او ازادي په دې باندې څرګنده کړې ده دا زموږ د ټولنې یو تور اړخ یا تور انځور وړاندې کوي چې اوس هم په یوستمه پیړۍ کې دلته موجود دی ښځې او نجونه ورسره لاسو ګرېوان دي حمید سمسور وایس اپ امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
ز چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانه ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانه زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنګو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرینه یم
کتونکو او اردنکو وایس اف امریکا دیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري وړاندې کو یو بل رپورټ د مردان یو ځای پولیس چارواکي شیر اکبر خان ویلی دی په خیبر پختونخوا کې پولیسو سپورې د ترهګرې د وجه ولسوا پولیس چې دی هغه بیلل دی د ژوند د لاسه ورکړ دی. په دې باندې یو تفصیلی ریپورت د ډیوا خبریال رضا حسین را لګري او دوی تاسو ته پام راکړو.
دا خبر ادبی په مردان دل کې میډیا سره کړی دا ډیو ریډیو سره په خبرو کې د پولیس مشر اویل چې په صوبه کې تر ډیره حد پورې قراری راغلی دا
دهشتګردۍ دا جنگ کله شروع شو 2001 نواله تر اوسه پورې په دې کې چې کوم دی پولیس فورس په شمول ضلع مردان به انتها قرباني ورکړي او زمونږ 1700 پولیس افسران چې دي په دې جنگ کې شهیدان شوي دي چې د کانسټیبل نواله تر د اډیشنل آی جی د رینک پورې دي. پولیس د دهشتګردو خلاف په جنگ کې کوم دی بھرپور طریقې سره حصہ اخیستی ده او پکې بریالی شوی دي کامیاب شوی پکې دي. د سکیورټي سچویشن چې دی پټول صوبه کې د کډیر خ نورمال دي.
دوی دیا تکړه چې د ترهګرو په پټو ځایونو د امنیتي چارواکو نظر دی او پاکستانی ځواکونو سره په ګډه توګه د هغوی هڅې دي چې په صوبه کې امن او مان بحال وساتي. په صوبه کې د شامل شوې د نوي قبایلي ضلعو په حواله د پولیس مشر وویل چې په دغه سیمو کې د پولیس نظام مخ په وړاندې روان دی او ډېر ژر به پرمختیا او امن او مان ته وده میلاو شي.
آیسولیټډ کیسز چې کوم دي انسیډنټس چې کوم دي هغه موږ رول کولې نشو چې دا یو لوی جنگ تیر شوی دی. داسې الیمنټس چې اوس په هغه چرته کوشش کوي هغه موږ رول کولې نشو او موږ اوس هم چې دی هغه خپل په کم کم ځایونو کې چې اپریشن یې په انټیلیجنس بیسس باندې دغه هغه زموږ اوس هم روان دي. موږ هغه خپل دغه چې دی اپریشنل موډ هغه هغه رنگ ساتلې دي. فټا مرجر نه پس چې کوم دی هغه لا کې چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا حصہ جوړ شو. کی پی کی پولیس کې ابزورب کیږي. کوارډینیشن زموږ د سټل ډیسټریکټ او د اوس کوارډینیشن ډیر امپروو شو. فلته د خوشاله او د ترقې یو نوې لار به کولو بشي.
په پاکستان کې په ترهګرۍ او تشدد نظر لرونکو اداره سی آر ایس ایس د کال 2013 په کلید ریپورت کې وایي چې د کال 2013 راهسي د ملک دننه د تشدد او ترهګرۍ پیښې شپږتیا فیصد راکمې شوې دي. یادې ادارې په خپل ریپورت کې ویلي دي چې د کال 2013 نه د کال 2013 پورې 15% د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس د ریپورت مطابق په کال 2013 کې د ترهګرۍ په پیښو کې 3,603 کسان وژل شوي وو خو په کال 2013 کې 1,455 وژنې ریپورت شوې وې. په کال 2014 کې په مرکزی ښار پیښور کې په آرمی پبلیک سکول د حمله په وخت 115 ماشومان او د سکول عملې په شمول 155 کسانو د وژنې وروسته د پاکستان حکومت قومي اکشن پلان په عمل کې راوستي وو چې له وجهې په تشدد قابو بیا موندل شوې ده. خو اوس په کال 2019 کې یو ځل بیا د افغانستان سره په پوله میشته سیمو کې د ترهګرۍ پیښې راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
کو او اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سخ کال په پاکستان کې د پولیو د نوي کیسونو شمیر ډیره زیاته شوې سلور نویم تر رسیدلې او 13 اونۍ دوه نور کیسونه یو په لکی مروت کې او په ډی خان کې چې د پولیو مخې تراغلي. په دې باندې یو رپورټ د ډیوا خبریال شاهین چا افریدی جوړ کړی چې دوی خبرې ترې کړې دي. په لکی مروت کې چې کوم ډیسټریکټ هیلت افیسر دی ډاکټر رحیم خټک، هغه وایي چې د لکی مروت په ټولو چې کوم پولیو ځپلې یونین کونسل دی آی کې انکاري مور پلارانو شمیره چې دا ډیره زیاته ده. خلک ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي او دی وایي چې اگست 24 نیټه راهسي التا د پولیو نوې کمپاین هم سن دې شروع کړې شوې ده. په دې باندې یو تفصیلی رپورت شاهین چا افریدی وړاندې کوي.
پولیو مثبت پیښې راتلو وروسته په هغه متاثره سیمه کې په بیړنۍ توګه د پولیو وارس مخنیوي لپاره کمپاین چلولې شي کوم چې ډیر موثر وي او په ماشومانو کې د پولیو وارس پر ضد قوتي مدافعت هم سیوا کوي. خو د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې سږ کال 50 پولیو پیښو راتلو وروسته هم د اګست میاشتې نه پولیو کمپاین نه دی چلېدلی کوم چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه اچولو نه پس د پولیو کیسونو راتلو تر ټولو لوی علت ګڼلی شي. د ضلع لکی مروت مرستیال ډیپټی کمشنر نور الامین تر مخه په سیمه کې د پولیو مخنیوي لپاره خصوصي کمپاین چلولو لپاره د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې ته درخواست شوی وو خو عملی نه شو.
خو هغوی بجای دی چې دغه راکې کیس ریسپانس کمپاین لپاره اجازه نامه کړې وه دوی وویل چې یاره تاسو چې کوم اگزیسټنګ ریفیوزلز دي پاغه باندې تاسو هغه پروگرام تاسو بوستاپ کې هغه کوریج انشور کې نو هغه مونږ لګیایو اوس فی الحال هغه کوو ټو لارج ایکسټینشن مونږ ریفیوزل هم کور کړی دی سلک پاتې دی دا غیره پر هم زمونږ پلاننګ دی ان شاء الله زمونږ با ټو منیمم چې کوم پوسیبل لیول دی هغه تبا ریفیوزل راول ان شاء الله
د ترڅنګ په لکی مربت کې 13 ورځ بیا سلور میشتنې ماشوم د پولو وایرس له وجې په دواړو خپو مازور شوې دي د لکی مربت ضلع صحت مشر ډاکټر رحیم خټک وینا تر مخه په ضلع لکی مربت کې زیاتره سیمو ته د پولو چارواکو رسایي هم ګرانه ده د کوم د پاره چې هلې ځلې کولې شي خو د ضلع لکی مربت تختی خیل نورنګ کوټ کشمیر کلی ماماخیل بخمل احمدزی هغه متاثره سیمې دي چېرته چې ماشومانو ته روټین ټیکو سره سره د پولو ساسکو اچولو کچه هم ډیره ټیټه ده کوم چې د پولو وارس مخنیوي په لار کې لوی خندانونه جوړوي
حفاظتي ټیکې یا پولو ساسکي چې دا د ماشوم بنیادی حق ته چې هغه ته ملو شي خو هغه په دې خصوصي په دغه علاقو کې د کوم یونین کونسلو کې جزیات کې سونه راغلي هغه کې د والدین یا د خلکو تعلیم دونه نشته ده د میډیا سره هغه رسایي هغه حد پورې نشته ده نو اور ترجیحات هم بدل دی نو دا وجن دا ماشومان چې دی د ساسکو نه پاتې شوی دی
بلخو د خیبر پختونخوا په یولس ویلی ضلعو کې د پولو مثبت پیښو راتلو نه پس په وروستیو دوه هفتو کې دوه واره 200,000 ماشومان د پولو پر ضد کمپاین کې واکسین شوي دي او په شانګلا او تورغر کې اووه مثبت پولو کیسونو نه پس تر دې دمه یو پولو کیس هم نه دی رپورټ شوی کوم چې د کیس ریسپانس یا په بیړنۍ توګه د پولو کمپاین چلولو اهمیت او ضرورت څرګندوي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا لکی مروت
قدر مون اوریدونکو ستاسو یو مرکه وړاندې کوو چې سلمان خان چې خپله معذوره دی او بیا د معذورانو په ژوند کې د اسانتیا لپاره یو سافټویر جوړ کړی دی احسان محمد خان دې سره مرکه کړې
ډېرې حادثې یا ناروغۍ داسې وي چې انسان د ژوند وغورځوي خو بیا ځینې انسانان هغه وي چې دغه ناروغۍ یا حادثې ورته جرأت ورکړي همت ورکړي او بیا هغه خپل دغه ناروغي یا معذوري د نورو انسانانو په ګټه راولي سلمان خان خلیل هم د هغه ظلمونه دی چې د پولیو ناروغ دی خو دغه ناروغۍ باوجود په ویل چیر یا په کرسی ناست دغه ځوان خپل د دغه مازورۍ باوجود یو لوی ګټور کار کړی دی چې د دغه کار نه ټول مازوران ګټه پورته کولی شي دا وخت سلمان خان خلیل سره ناست یم د دې نه پوښتنه کوم وړومبی که تاسې راته ووایئ چې دغه کوم سافټویر تاسو جوړ کړی دی په دې اکله زمونږ اوریدونکو خبر کای چې دغه سافټویر څه شی دی او د دې نه څنګه ګټه پورته کولی شي نور مازوران
موږ یو داسې سافټویر جوړ کړی دی کوم چې مازوره خلک دی په کورونو کې کید دي دغه خلکو د کورونو نه راوستو لپاره یو ډیر ښه کوشش دی چې دغه خلک بهر روزي ځکه چې دغه خلک نه روزي بهر دي ته پته نه چې دغه ځای زما لپاره قابل رسائی دی که نه دی ځکه چې یو ځای ته ته لاړ شي او هغه ستا لپاره قابل رسائی نه نو یو ډیر خفګان سړی ته کیږي امبیرسنګ موومنټ جوړ شي چې نه زه بیا دوباره هغه خلک هغه ځایونو ته نه ځي اړو د کور نه روزي نو موږ غواړو چې دغه خلک د کور روباسو دی خلکو ته هم په کور کې په خپل بیډ کې په خپل لاس موبایل کې ورته دا فیسلټي ورکړی شي چې آو دغه ځای ستاره لپاره اکسیسیبل دی ته تلی شي ښه په آرام تا ته د چا ضرورت نشته د هیلپ
دغه خلک بیا څنګه کولی شي موبایل باندې به دا څنګه لټوي
زمونږ د موبایل چې کوم دا یو قسم لا انفارمیشن ورته وایي یو اپلیکیشن دی زمونږ په پلی سٹور باندې هم دی اینڈرایډ پلی سٹور باندې په آی او ایس د آی فون په پلی سٹور باندې هم شته دی او ویب سایټ اکسیسیبل پاک ډاٹ کام په نوم سره هم ویب سایټ دی نو دغه خلک چې دغلته لاړ شي او ورکی چې زه یو هوټل ته ځم هوټل نمبر کی او سرچ کی نو په پیښور کی یا په پاکستان کی یا په خیبر پختونخوا کی چې څومره اکسیسیبل قابل رسائی ځایونه دي چې هغه بدته یو لیست راشي چې دا ځایونه ستاسو لپاره قابل رسائی دي چې کله هغه په یو باندې کلیک کی او هغه ته بیا نور فل ډیټیل راشي چې او دې کې اکسیسیبل واشروم هم شته دی کې اکسیسیبل دویم فلور ته لیفټ هم شته دی داسې نور ډیر زیات انفارمیشن دی کې بیا پراته وي نو دغه خلک ښه په آرام د دې نه هر رنګه انفارمیشن د قابل رسائی د پاره راوستی شي
سمه ده خو څومره وخت واغست دغه سافټویر باندې تاسو چې کوم وخت لګولې د قدرت او
پدې منی درې سلور میاشتې ولګې دې موږ په لګاتار شپه ورځ کار کړې دي نو دغه سافټویر ان شاء الله بس ان قریب به لایو شي په انډراید سٹور باندې په آی او ایس سٹور باندې او ویب سټ باندې
روان وخت کې آیا نور هم کومه منسوبه شته چې د مازورانو د پاره نور هم په دغه میدان کې صدا سي هدف ستاسي وی اغره سره هم شریک کړي
زمونږ چې کوم ټیم دی هغه د وخت سره لګیا دی هم په دې قابل رسایي باندې کوشش کوي چې دغه خلک چې کوم مازور دي دا د ژوند په هر ځای کې انوالو شي هر یو سوسایټي کې ان شي زمونږ چې کوم ټیم دی هغه چې کوم د پېښور راتلونکي یو ډېر میگا ترانسپورټیشن پروجیکټ ورته ویلی شي بی آر ټي باغې کې لګیا دی هغه یو مازور خلکو دپاره قابل رسائی جوړي هغې نه علاوه مونږ په بینکس چې کوم اے ټی ایمز دي بینکس دي سټیډیمز دي یونیورسټیز دي هغه مونږ قابل رسائی جوړولو ډېر ښه کوشش ته مونږ روان دي زموږ ټیمز لګیا دي اوس هم کار کوي په هغه ځایونو کې نو مونږ وایو چې دغه خلک د ژوند په هر هغه محکمه کې ان شي چې کوم کې دي خپل حق لري
سلمان خان خلیل ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د ویو ای ډیو سره خبرې وکړئ